السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې په مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ دغو سرتېرو پرون چهارشنبې د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یو سرتېری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. سرتېرو وړاندې محکمې ته ویلو پر ځینو کسانو له ډزو وړاندې به پر خوله بالښت ایښود او په دې ډول یې وژل. د برېتانیا دفاع وزارت په 2022 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د 2010 او 2013 کلونو تر منځ په افغانستان کې د برېتانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو څېړل پیل کړي دي. په واسنادو کې چې د چهارشنبې په ورځ خپاره شوي، د برېتانوي لوړ رتبه افسرانو په زرهاو داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سری میاشتې ټولنې فدراسیون وایي په افغانستان کې سړې هوا د نورو وختونو پرتله د عامو خلکو ژوند سخت کړی دی. فدراسیون پرون چهارشنبه پر ریلیف ویب کې په یو راپور کې ویلي، سړې هوا له 325,000 زیات کسان په 300 ولایتونو کې زیانمن کړی دی. د راپور له مخې سړې هوا له کبله په زرهاو څاروي تلف شوي چې د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د کابل کندهار پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. غزنی ولایت امنیت قومندانې تیره شپه رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د مسافرو یو موټر د کابل کندهار پر لوی لاره د یوه بار وړونکي موټر سره ټکر وکړ. که څه هم د دې پیښې علت نه دی څرګند، خو په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت ډېر کله د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو سبب شوي دی. د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي وسلوالو کسانو په لکی مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون له یوې کارخونې 14 کارکونکي تښتولي دي. په لکی مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي، وسلوالو د دغه کارخونې پر کارکونکو نن غرمه هغه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د دې چارواکي په خبره وسلوالو د کارکونکو موټر هم سوځولی دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پیښې مسؤلیت منلی. په هغه ویډیو کې چې ټي ټي پی د دغو کارکونکو له تښتولو وروسته خبره کړې، تښتول شوي کارکونکي له حکومته غواړي چې د وسلوالو غوښتنې ومنې. د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی د سنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د اټومي انرژي د کارخونې د کارکونکو د وژلو پلان نه لري، خو ځینې غوښتنې لري چې باید پوره شي. هغه د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې د دې کارکونکو په بدل کې د هغوی نیول شوي ملګري راخوشي کړي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن له اوکراین سره د امریکا د 1500 میلیون ډالرو نوي پوځي مرستې اعلان وکړ. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي. ښاغلي آسټن د جرمني په رامشټاین هوایي اډه کې د اوکراین د تماس ډلې په غونډه کې دغه اعلان وکړ او وویل چې په دغو مرستو کې د اوکراین د هوایي مدافع لپاره نور مزایل، مهمات له هوا ځمکې ته مهمات او نور تجهیزات چې اوکراین د اف 14 الوتکو ملاتړ کوي شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، له اروپا وغوښتل چې که چیرې د سپینې ماڼۍ په راتلونکي اداره کې له اوکراین سره د متحدو ایالتونو مرستې کمې شي، نو د کیف تر شا ودرېږي. د اوکراین لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی متقاعد جنرال کیت کیلوک بیا وایي د ټرمپ لخوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په حل لارو کې باید د اوکراین ګټې په پام کې ونیول شي. د هغه په خبره دا حل لارې به عادلانه وي. نوموړي پرون فاکس نیوز رسنۍ سره په مرکه کې وویل، خلک باید پوه شي چې ټرمپ هڅه نه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یا روسانو ته څه ورکړي. د کیلوک په خبره ټرمپ هڅه کوي چې اوکراین وژغوري او حاکمیت یې وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي چې د واک له ترلاسه کولو وروسته په 36 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. ازادي راډیو اوري د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر خلکو د ورستۍ سړې څپې د پراخو اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د ژمي موسم پر رسېدو سره ګڼې ستونزې راولاړې کړې، چکر، غربت او هم ډېر زیات دی دلته نورستان کې.
د خوست ولایت یو شمېر اوسېدونکي په روان ژمي کې د سونګ د توکو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي او وایي د سیمیزو چارواکو له لورې بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
هلته چې لرګوی ته ویرشه ډېر پکې مات سره وي، بیا چې غره ولاته ویرشه دا دولت په بند کړي دي چې وچ لرګي د بند وي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنه وایي په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره دغه راز په یو راپور کې به واورئ چې د درسي کتابونو او قرطاسي کمښت د کندهار زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي.
استاد هغه پر تخته ښه درس نه شي راته ویلی، څه کتاب پیدا سي نو بیا به ډېر ښه وي، کتابونه ډېر کم دي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسره سلیب اوسري میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د ورستۍ سړې څپې د پراخو اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د فدراسیون د ملي ناورین سازمان په حواله راپور ورکړی چې په ورستۍ څپې کې د افغانستان په شاوخوا 13 ولایتونو کې په سلګونو زره کسان اغیزمن شوي دي. د اغیزمن شوي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې لا ډېرې شوي دي او عاجل مرستو ته اړتیا لري.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په خبره افغانان یو بیرحمه شمی تجربه کوي، د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا IFRC ویلي د ارزونو دوام ښیي چې په افغانستان کې د 2024 کال د وروستۍ سړې څپې اغیزې پراخې دي. د فدراسیون د ملي ناورین سازمان په حواله د جنوري په 8 نیټه راپور ورکړی چې په وروستۍ څپې کې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې نږدې 325,215 کسان اغیزمن شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي چې د خلکو په ژوند یې سخت اغیز کړی دی. د IFRC د راپور له مخې بدخشان، بادغیس، فراه، بلخ، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې د 2024 کال د مارچ میاشتې سړې څپې ته اشاره شوې چې په غور ولایت کې منفی 3.3 ته د تودوخې درجې د راټیټېدو له امله 10,000 څاروي له منځه ولاړل او 10 کسان مړه شول. همداراز په راپور کې په نورستان کې د واورې ښویدنې یا برف کوچ له امله د 25 کسانو مړه کېدو، د شلو کورونو له منځه تلو او د 350 کورنیو بې ځای کېدو یادونه شوې. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون دغه شان ټینګار کړی چې بشري اړتیاوې خورا مهمې دي او د ټولنې د مقاومت پیاوړي کولو لپاره په ځانګړې توګه د اقلیمي بدلون اغیزو او د ناورین د خطر کمولو په برخه کې اوږدمهاله مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې لا ډېرې شوي او مرستو ته اړتیا لري. د غور ولایت اوسېدونکي عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل
ستونزې لرو، د سون توکي نه لرو، پخوا مو کار کاوه اوس کار نشته، د سون توکو د اخیستو توان نه لرو، کورونه ساړه کېږي، ماشومان مې ناروغه دي، خو ان د درملو د اخیستلو توان نه لرم.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکره کلي اوسېدونکي حضرت الله ازادي راډیو ته وویل
د ژمي موسم پر رسېدو سره ګڼې ستونزې راولاړې کړې، خصوص په نورستان ته هاکې، خو بیا بالخصوص یخنۍ ډېره زیاته وي، قسمه قسم ناروغیو سره مخ شوې او دلته هغسې ګرم وسایل او دغم ولسونه نه لري، چون چکر، غربت او دغم ډېر زیات دی دلته نورستان کې.
دا کسان په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د اټکل له مخې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 5.3 میلیونه خلک بیړنیو سرپناه او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم د دسمبر په 24 په خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بیرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
بل خواته خوست ولایت یو شمېر اوسېدونکي پر روان ژمي کې د سونګ موادو د کمښت او د غراز لوړو بایو څخه شکایت کوي او وایي چې د سیمه ییزو چارواکو له لورې بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده. نور حالې د نجیب الله خیل پر راپورټ کې.
د خصوص سیدونکو وای چې پروان ژمه کې د حکومتي بندیزونو لکبله د سوانګ لرکی لکشي او به لوري شوی دی. دوی زیاتوی د خلکو اقتصادي حالت کمزوري او د دې واس پر سر نشته چې په لوړو به لرګي راونی سي. د خصوص سیدونکو له اړوند دوی دارو غوړي شي په دې برخه کې د دوی ستونزې په پام کې ونی سي. د خصوص دوه تنو سیدونکو زاهد شاهین او قدیر جان مشال روړي تو ول
خلکو اقتصادي وضعیت چې د بخیل سه پر سر ضرب دی نو دغه به بخیل وړي دی له مسول چرواکو مهله دا دغه برخې ته توجه کړي د خلکو وضعیت په پام کې ونیسي ولی هم دغه د دوی مسولیت جوړیږي
با چېنو په سبسيدي خلخونه په سبسيدي ویګا نه لري یلته چې لرګوي ته ورشه ډېر په کې مات سره بیا چې غره ولاته ورشه دا دولت په بند کړي دي چې وښ لرګي د بند وي او تون لرګي د بند وي مشکل نشته تون د بند خوشې د وچه ته خلص کړي وای خلک به پیراسي الله په شوی ډېر گزاره به شوی وای
په خوست کې هغه خلک چې سیمو ته وارداتي برېښنا غزیدلې د کوټو په تودولو کې لګ لګ برېښنا هم استفاده کوي. خدا چې برېښنا پرچاوي لري نو هغه خلک هم هڅه کوي چې کور کې لرګي وکاروي. همدارنګه په خاري سیمو کې له ګیسو هم استفاده کوي چې خطر ډیر دی او پر روان شمې کې د ګیس نیونو څو پیخوره کبله یو شمېر کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي وژل شوې دي. د خوست یو بل اوسیدونکی وزیر وایي مسؤلین دي د وچو لرګیو په لیک درالیک بندیز لري کی
اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده باید د لرګیو چاره وشي داس نه وي چې مقصد لرګیم نه وي د غازم جگ ده او اقتصادي مشکلات ډیر دي کارونه روزګار نشته باید مشکلات حل لار پیدا شي.
د لرګیو کاروباریان وایي کچېری مسؤلین دي دوی او د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي نو مشکلات نور هم ډیریږي. د لرګیو دوه تنه کاروباریانو بادشاهګل او رحیم ویل
کدوی داسې وایي چې مثال تاسو خو چې څه خورې هغه خوروي خو دا خو موږ ډېر خلک په زوب دي ډېر خپه دي او څوک مثال لرګي پیدا کړي عمله ته زراعت کې نه نیول وادو نه یو داسې مشکل ته جوړ شو.
دا درې سال ډېر ختم شوې دا کې کم زیات دوه درې زره نفره مزدورون کوخته او وروي رسکو ولاب کوخته او هر کم ته مزدور بس کور کې روان وو اوس چې کسه بس خړ ډوګنه دی یا پنځمانه لږب کې یو ټال کې یا دوا منوي یا ډېر ډوره منه کې
بلوري ته ځای مسولین وای د زنګلونو پر وهالو بندیز لګیدلای او پرې کړې پر خپل ځای ده. خو د خرسیدون کولرګي لبایبه په دوامدار توګه څارنه کیږي. د خوځ د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی شاه حسین مسجدی ویل
البته دوی ته لاس ورځي وخت ورکو چې کوم وش لرګي دی هغه بازارون تر وبا سین دوی راغل خوسته دی ټیلر ایټولی ډاګه کې پټیلو ټیلو لرګي چې دی کنده غاې دی خوس نه یوړل کابل ته یوړل نو دلته خلک چې دی دی لرګي او د سون مواد د ستون سره مخ دي او دا دوی ظلم د خپل ولایت سره په خپل
یاد دیوی خوست پکتیا و پکتیکا د افغانستان له ولایتونو دي چې لږ او زیات ځنګلونه لري او د ډیری غرایزو سیمو د اوسیدونکو ژوند د همدې غرونو د لرګیو په خرڅانه سمبالیږي. خو په دې وروستیو کې بندیز د سم یو غرونو خلک په یو ډول د لرګیو له کمښت او د لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له حکومت غوښتي چې له ځنډ پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړي. د سازمان په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو پر انځورونو وروستي بندیز ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی لا محدودوي. نور په دې راپور کې
د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر‌اس‌اف په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو په اړه د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې لزن پرته دا ډول بندیزونه لری کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو ویډیوګانو د خبرولو په اړه د بندیز په دوام تازه د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست په ویلامه کې سپارښتنه کړې چې دغه بندیز په نورستان کې هم پلی شي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر‌اس‌اف پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې طالبانو په دغه اقدام سره د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اطلاع رسونې لړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د طالبانو لوري په رسمي ډول د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز تر اوسه د افغانستان په شپږو ولایتونو کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې پلی شوی دی. په نورستان کې یو خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کې یاد شي، د طالبانو دغه اقدام د اندېښنې وړ بولي او دغه بندیز د لری کولو غوښتنه کوي.
دا چې په نورستان ولایت کې حکومت له لوري د تصویر یا په انځور اخیستلو باندې منع اعلان شوی، نو زما خپل نظر دی یو خبريال په توګه باندې دا ده چې دغه کار چې دی هم حکومت ته او ورسره په څنګ کې رسنیو ته زیان دی، ځکه چې رسنیو خبر په تصویر او ویډیو سره مستند کیږي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو خبريال هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دغه اقدام د بیان ازادي د استعمار یو بڼه ده چې خلک د فتوا په نامه له اطلاعاتو به برخې کوي.
د نوی استعمار یو بل بڼه دا ده چې له خلکو باید د بیان د ازادۍ او په خپلواکه توګه د فکر کولو حقونه واخیستل سي. دوی غواړي په دا ډول اقداماتو خپل مخو ته ورسیږي. د دوی فتواګانې د دې سبب کیږي چې خلک د خبریالانو له اطلاع رسونې استفاده ونسي کړی.
په وروستیو کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د دا ډول محدودیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې وه او پر رسنیو په ورته وخت کې د عمومي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. د رسنیو خبریالانو د ملاتړ ځینو نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز غندلی او دغه بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې کړې ده. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په ولسمه ماده کې چې د طالبانو د مشر لوري د تیر کال د اگست په شلمه نافذ شو، د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو پکې بندیز وضع شوی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي چې د قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازی وایي په هغو حللارو کې چې پر بنسټ د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو هڅې کېږي، د دې هېواد یا د اوکراین ګټې په پام کې نیول کېږي. کیټ کیلوګ ویلي دغه حل لارې به عادلانه وي. منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د اوکراین جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي.
امریکایي متقاعد جنرال کیت کیلاګ چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اوکراین په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی، وایي خلک باید پوه شي چې ترامپ نه غواړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسانو ته څه ورکړي. د ترامپ ځانګړي استازي د خبرې پرون چهارشنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي ویل دي ترامپ هڅه کوي اوکراین وژغوري او د دې هیواد حاکمیت وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلی وو کواکې تر لاسه کړ په څلورویشتو ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په وروستیو کې هیله مندي ښودلې ده چې دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته ورسوي. خو کیلاک په خپلو خبرو کې ویلي تمه یې دا ده چې د جنوري له شلمې وروسته په سلو ورځو کې دا جګړه پای ته ورسیږي. د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې مراسم ترسره کوي او د دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته ستنېږي. که څه هم په دې مرکه کې کیلاک د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د کړنلارې جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د خبرې یې وکړه چې ترامپ به ډېر ژر په دې اړه خپله خبرې وکړي. هغه وویل د ترامپ او پوتین ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره شوې ده. کلاک وړاندې ویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شرایط امریکا ټاکي. د کلاک په خبره منتخب ولسمشر ترامپ له پوتین سره تر خبرو اترو وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم وګوري او د هغه په باور په لنډه موده کې به توافق ته ورسیږي. په امریکا کې وړاندې د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ځانګړي استازي د بایدن پای دارې نیوکه کړې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې نه دي کړې. د کیلاک په باور ترامپ په دې پوهیږي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خلکو سره باید خبرې وشي او د هغه څه دي چې ترسره بشي.
له خبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو د فعالانو تړون ویل چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوی دي. تړون په یو لمک په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې د افغانانو د نیولو بهیر د سمدستي ودروي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ډلې سینې ونې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د بشري حقوقو د فعالانو تړون د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې په دغه هیواد کې افغان کډوال د طالبانو د ظلم او ستم قرباني دي. د دې تړون یو غړي فهیم فرواق د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه نیونې باید ودرول شي، ځکه په خبره یې دغه افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې افغانستان پریښی که بیرته واستول شي د طالبانو له ګواښ سره به مخامخ شي. هغه زیاته کړه،
موږ ټینګار کوو چې په پاکستان کې زموږ مهاجرین د طالبانو قربانیان دي. د هغوی نیول او هغوی په مقابل کې غیر قانوني چلند د اسلامي اصولو، نړیوالو قوانینو او د پاکستان د بشردوستانه تعهداتو خلاف دی.
د بشری حقوقو د فعالانو تړون د ویلامي په خبرولو سره هم د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو پراخ او غیر قانوني نیونې په کلکه غندلي او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې ژر تر ژره دي دغه نیونې ودروي، انساني کرامت ته درناوی وکړي او د دغه ډول کړنو د بیا تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو په بې قاعده او شرطه درېدو ټینګار کړی دی. یا سازمان په یو اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په اړه اعتراض کړی او د اسلام آباد دغه اقدام یې تبعیضي ګڼلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسلام آباد پولیسو د شپې لخوا کورونه پلټلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې سلګونه افغانان نیولي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پنجشنبې په ورځ هم د پولیسو لخوا د بیولس ښارګوټي په ګډون د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او نیول شوي کسان د دوی ستونزو ته د رسېدو غوښتنه کوي. د اسلام آباد په سواله سیمه کې یو افغان کډوال حاجي اسلام ازادي راډیو ته وویل، یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل، پرون د اسلام آباد په یوې سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس په حاجي کمپ کې په بې برخلیکه حالت کې دی.
همراه خانم ما را دین روز از خانه ما پولیس ها آمدن.
بارون ایزا و مرمن می لکور اونی ولو چلی روش ساتون رحیسی پیو بد حالت او دیر اندخ نکیو. هیچ څوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي. داسې یو خواړه راکوي چې د خوړلو نه دي. زموږ غوښتنه له یونیسیار او بشري حقونو سازمانونو څخه دا ده چې ژر تر ژره د زموږ وضعیت ته پام وکړي، څو له دې وضعیت څخه وژغورل شو.
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې د روانې میاشتې له پیل راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پاکستاني پولیس وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیولي چې قانوني اسناد لري، خو یو شمېر افغان کډوالی دا کوي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي او له ځانه سره یې وړي چې اسناد لري. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 100 افغانان نیولي او ځینې یې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشتي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د درس کتابونو او قرطاسي کمخ د کندهار زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندهار ولایت یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې درسی کتابونه ډیر کم دي او درس له تور تختی زده کوي.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړی کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکي د درسي کتابونو او کرتاسي لکمر څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدودو مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه سپر تخته ښه درس نسي راته ویلی. کتاب پیدا سي نو بیا به ډېر ښه وي. کتابونه ډېر کم دي، کتابچې قلمان هم ډېر کم دي. کتابچې هم نشته، قلمان هم نشته، پر تخته دغسې درس نه ویل کېږي، تخته درس نسو ویلی.
زموږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته ده، کرتاسیا نه لرو. دغه د کتابو د کمښت له امله سبقان نسو ویلی او ډېر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګیو زده کوونکي تر ډیره له دغې ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
انځه د شپږم ټولګي زده کوونکي هم سلما، موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړي او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه شو کولای. موږ د پیتیمو کې ستونزې او مشکلات مخته کېږي. موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو، کتابونه راوړو.
د زده کوونکو ترڅنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یوه جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نسي رسولای. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ لارې زده کړې ورکړي.
موږ په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د ستونزو سره مخامخ دي او استادان نشي کولای چې په ښه ډول سره هغو ته تدریس وکړي. کرتاسي ستونزه هم شته په مکتب کې. هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تخته څخه استادان نه برخمن نشي کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نشي کولای چې په پوره ډول درس تر شاګردانو پورې ورسوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت.
دغه راز ازادي رادیو مطالب د ازادي رادیو په ویب پانه کې هم لوستلې او کتلې شي. پته مو ده azadiradio.org. په همدې سره خبری برخه پای ته رسیږي. دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته. د ماشام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سرګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډوال هم موټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده. موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشي ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي او ونو روزي دا معنا ده چې یسه یې شنه دي ځکه چې دا ونی کشي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ساعت 6:30